لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. په دې اوسط خبرونه کې به واوري چې تمه ده د روانې میاشتې تر پایه سلګونه امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره نارامه هلمند ولایت ته واستول شي. نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګ او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو لومړی خبرونه ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش د وسلوال ډلې 11 کسان وژلي. په بغلان ولایت کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او سعودي عربستان سوریې ته د خاص مکني ځواک له استولو سره موافقه کړې ده. وس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یو هوایی برید کې د داعش د وسلوال ډلې 11 کسان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د بختر دولتي خبري اژانس ته چارواکو له خولې ویلي چې دا برید د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې شوی چې د داعش د ډلې وسلوال د اچینو لسوالۍ په بازار کې په تورېستي فعالیتونو بوختو. د پولیسو یو چارواکي ویلي په اچینو لسوالۍ کې په پرنۍ هوایی حمله کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښتی. د بغلان امنیتی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنخته کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه نښته تېر ورځ په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې شوې چې وروسته طالبان په شا شول او یو پوځي مرکز هم د طالبانو له محاصرې څخه ایستل شوی. ښاغلی بشیر زیاته کړه چې په نښته کې وسلوال طالبان د مرکزی بغلان ولسوالۍ د منګلو له سیمې څخه هم چې څو ورځې مخکې نیولې وه په شا تنبول شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران انټرپول پولیسو یو افغان وګړی چې د یو تن په قتل تورن ونیولې او افغان چارواکو ته سپارلی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تورن علي احمد د هرات ولایت د غوریان د ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی په 1993 کال کې د یو کس له وژلو وروسته ایران ته تښتېدلی و. د افغانستان د انټرپول پولیسو مشر سید افندي وایي د ایران د انټرپول پولیسو د هڅو په نتیجه کې قاتل پیژندل شوی او تر نیول کېدو وروسته افغان حکومت ته سپارل شوی. د کورنۍ چارو د وزارت په وینا په قتل تورن کس د تحقیق لپاره عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوی. سعودي عربستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په چوکاټ کې سوریې ته د خاص مکني ځواک له استولو سره موافقه کړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیری پرون وویل سوریې ته د ځمکني یا خاص ځواک د استولو په اړه بحث روان دی او سعودي عربستان په دې عملیاتو کې د ګډون لپاره د خپلو خاصو ځواکونو استولو ته تیاری نیسي. الجوبیر دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په واشنگتن کې په هغه کتنه کې وکړې چې تمرکز یې په سوریه کې پر روانې جګړې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان له داعش سره د مبارزې لپاره سوریې او یمن ته د ځمکنیو ځواکونو د استولو په اړه بحثونه تایید کړل. کاناډا وایي تر دو راتلونکو اونیو پورې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایی بریدونه پای ته رسوي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پر نوویل هیواد شپږ جنگي جیټ الوتکې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایی بریدونو کې برخه لري له نړیوال ائتلاف څخه وباسي. نوموړي په یو خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د دې اقدام په بدل کې د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. په دې ترتیب به د هغو کاناډایي سرتیرو شمیر 830 تنو ته ورسیږي چې عراقي کردانو ته د دې هیواد په شمال کې روزنه ورکوي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اقدام هرکلی کړی او د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد یې د دې هیواد رول ستایلی دی. د عراق پوز بزرګونو ستیری د دې هیواد په شمال کې په یو پوځي اډه کې ځای پر ځای کړی سو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار بیرته ونیسي. د عراقي چارواکو په وینا دې سرتیرو ته بغداد ته نږدې په یو پوځي اډه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پوځي روزنه ورکړل شوې ده. یو شمیر عراقي چارواکو ډار څرګند کړی چې د دې کال په عملیاتو کې به د موصل ښار بیرته د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه لاندې کړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د موصل ښار ونیو او دا محل په عراق کې د داعش یو پوخ مرکز بلل کیږي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ویلي تر اوسه ډېر ژر ده چې وویل شي موسل به کله د داعش څخه بیرته د عراقي ځواکونو لاسته وغورځیږي. د روسیې په شمال لویدیځ کې د یوې هلیکوپترې د نسکورېدو په پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د می اته ډوله الوتکه د دوشنبې په ورځ د یو روزنیز ماموریت پر مهال لویدلې ده. درې پیلوټان او یو تخنیکي سلاحکار پکې مړه شوي دي. تر اوسه پورې د دې هلیکوپتر د نسکورېدو سبب معلوم نه دی او د روسیې دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. د می اته ډوله الوتکې چې په شپېتمه میلادي لسیزه کې طرحه شوې وې د الوتنې د کافي خوندیتوب د نه لرلو له کبله تل له انتقادونو لاندې وي. او د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې یو خبریال چې د قرغزستان د سرحدي ځواکونو لخوا نیول شوی و بیرته خوشي شوی دی. معصومی محمد رجب پرون له اتو ساعتو توقف وروسته د قرغزي ځواکونو لخوا خوشي شو. دا خبریال د تاجکستان د اوسیدونکو پر شخصي کور د قرغزستان د بیرغ د پورته کولو د موضوع د پوښښ لپاره هغه هیواد ته ورغلی و چې د بابا جان غفور په سیمه کې ونیول شو. د قرغزستان چارواکي ادعا کوي چې دا کور د قرغزستان په خاوره کې دی، نو ځکه پرې د قرغزستان بیرغ پورته کول کومه ستونزه نه لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
زمون غاغله ازادي راډيو او ري قدر منوريدونکو خبرونه مو واوریدل. کولای شي چې بشپړ خبرونه د ازادي راډيو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډيو .com او ازادي راډيو .org د ازادي راډيو د ویب پاڼه پته ده. خو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. تما د چې سلګونه امریکایي پوځیان تر راتلونکو دریو نه یو پوري له افغان ځواکونو سره د مرستې په مقصد نارامه هلمند ولا توسل شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له مخ په زیاتېدو وزګاری سره سره په دولتي ادارو کې لسګونه زره بستونه تش دي. دا وزارت د دې نیمګړتیا پړه د اداري اصلاحاتو پر کمیسیون اچوي.
اصلا پرسونل د اصلاحات اداری کم دی، نشی رسیدگی کولی ټولو 15 وزارتونو ته په یو وخت یو زمان.
په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې په پراخو ساحو کې د نیالګیو د کینولو او باغونو د جوړولو کمپاین پیل شو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې کاناډا وایي په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې پای ته رسوي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو د نجونو پر هغو ناویلو ستونزو خبرې کړي چې له ځوانېدو سره سم د لومړي ځل لپاره ورسره مخامخ کیږي.
ډیره خفه هم اول ځل حیران هم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړمه. درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی. ډیره راته سخته وه.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او همدارس د افغانستان په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلم کې خبريږي. په موکړې د خبرونې لومړی موضوع ته تمه ده چې د امریکا متحد ایالات به د روانې فبروري میاشتې تر وروستیو پورې هلمند ولایت ته سلګونه سرتیري واستوي. له برتانیا څخه خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې خبر ورکړی چې داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې ښایي د دې میاشتې تر پایه پورې به د امریکایي سرتیرو یو 200 کسیز کنډک د طالبانو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو د مرستې لپاره هلمند ولایت ته واستول شي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې هلمند ته به څومره سرتیري واستول شي. پر دې موضوع نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د امریکا متحده ایالات د خپلو هغو 9900 سرتیرو څخه چې په افغانستان کې میشتي د فبروري د میاشتې تر پای پورې په سلګونو تنه د هلمند نام نه ولایت تاستوي. د ګارډین ورځپاڼې په دې برخه کې خپلو مندونو ته په اشاره ویلي چې د امریکایي سرتیرو یو کنډک به د طالبانو سره د مبارزې لپاره بیرته د هلمند په هغه سیمو کې ځای پر ځای شي چې یو مهال پکې امریکایي او برتانوي ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو سره جګړه کوله. یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي سرتیري چې هلمند ته ځي په جګړه کې به مخامخ برخه نه لري، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي چې دغلته د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه چې هلمند ته به څومره سرتیري ولاړ شي د شمیرو له ورکولو ډډه کړې. خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په وسیله د پوځي همکاري مهمه بولي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویان مایکل لورن دی ورسپانې ته ویلي د دوی ماموریت د بخا په شان افغان امنیتي ځواکونو ته په روزنه سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. په رپورت کې ویل شوي چې هلمند ته د امریکایي سرتیرو په استولو به په ټول افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وسني شمیر کې کوم بدلون رانشي. ورسپانه وایي ښایي د 300 په شاوخوا کې امریکایي سرتیرو یو کنډک په هلمند کې ځای پر ځای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي په هلمند کې د تازه دم امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کول دغلته د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو ګام دی. که څه هم د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د خپلې دورې تر پای ته رسیدو پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 ته راکم کړي، خو جان مکنیکلسن چې نوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډان په توګه تایید شوی وایي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو د غوښتنې په اړه به بیا خبر وکړي. د پینټاګون ویان پیټر کوک هم ویلي افغانستان د جګړې په حالت کې دی، خو د نوموړي په وینا امریکایي ځواکونه د دې جګړې کمانډه پر غاړه نه لري. دا هلمند ولایت چې له پاکستان سره په کرخه پروت دی او د کوکنارو د کار یو مهمه سیمه ده، په افغانستان کې یو لړی رونه قرار ولایتونو څخه دی. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ځینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی او د ریپورټونو له مخې یو شمیر سیمې هم لاندې کړي. د ګارډین ورسپانه وایي افغان حکومت دا مهال د هلمند له 14 ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې 3 ولسوالۍ تر بشپړ واک لاندې لري.
پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحد ایالات د نتایج شو راپورونو له مخې په پام کې لري چې د روانې فبروري میاشتې تر پایه پورې هلمند ولایت ته د خپلو سرتیرو یو کنډک چې سلګونه سرتیري به پکې وي واستوي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا امریکایي ځواکونه او په مجموع کې نړیوال ځواکونه به په هلمند ولایت کې امنیت ټینګ کړی شي؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظریه تبصره لرئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له اورېدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې خپور کړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې له مخ په زیاتېدو وزګارۍ سره سره 150,000 دولتي بستونه لا هم تش دي. دا وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو له کمیسیون غواړي چې په دې برخه کې خپلې هڅې چټک کړي، خو د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي د دولتي تشو بستونو ډکول یوازې د دوی مسؤلیت نه دی، بلکې نورې ادارې دې هم په دې برخه کې هڅه وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت له نظره د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون د سارګرو کمواله او پر دولتي پوستونو د وړو کسانو د ګمارلو د پروسې سستواله سبب شوی چې په زرګونو دولتي پوستونو تش پاتې شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکونکو کمواله سبب شوی چې 150,000 دولتي پوستونه تش پاتې شي. خاغلی محمد وویل یو پوست د ډیرو کسانو کاندیدېدو پر دولتي پوستونو د وړو کسانو د استخدام پروسه ټکنۍ کړه. ده
یو 15,000 بسته په ټولو وزارتونو کې کمبود دي چې تر اوسه پورې مقرر شوي نه دي. دا د ټولو وزارتونو مسلک او کاري استقامت پورې اړه لري. دا اصلا پرسونل د اصلاحاتي ادارې کم دی، نشي رسیدګي کولی ټولو 15 وزارتونو ته په یو وخت یو زمان. باید منابع بشري د هر وزارت سره د پروسه سری کې
د زرګونو دولتي پوستونو د تشوالي موضوع په داسې حال کې راپورته شوی چې په هیواد کې د بیکاری او له قچاقي لارو څخه بهر ته د ځوانانو د تک ستونزه له کنټروله وتلې او له یوې ورځې نه بلې ته پراخیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې کار ته د 400,000 آماده کسانو له جملې څخه 2,000,000 غیر فعال او په همدغه 2,000,000 کې 90% په بشپړه توګه وزګار دي. په ورته وخت کې د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری وایي چې حکومت باید د زرګونو تشو دولتي پوستونو په اړه خلکو ته ځواب ووایي.
51,000 پست خالی هست. پس چرا ده این جوانا را مقرر نمی کنند؟
یو 50,000 دولتی پستونه خالی دی. ولی پر ځوانان نه ګمارل کیږي. داسې ځوانان شته چې په هیواد کې دننه او بهر لوړې زده کړې کړي خو د بیکارۍ له امله سرګردانه ګرځي او یا له هیواد څخه وځي.
زین افغان ځوانان وای چې په ډیرو خواریو لوړې زده کړې کړي او سره لدی چې د زده کړو اسناد لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د خالد په نامه یو آزادی رادیو ته وویل
دو سال میشه که پوهنتون فارغ هستم. فامیلم سره ما زحمت کشیدیم طول 16 سال.
دو کال کیږي له پوهنتون څخه فارغ شویم. کورنۍ مې را باندې په شپاړسو کلونو کې ډیر زحمت ایستلی. په ډیرو ادارو وګرځیدم، امتحانونه مې ورکړل، ښې نمرې مې واخیستې، خو په نتیجه کې واسطه لرونکي مقرر شول. بیکاری تنگ کړی یم. کوم ځوانان چې په مخدره مواد وخته کیږي لامل یې همدا دی.
همدارنګه د عزت الله په نامه یو بل ځوان وای چې د کابل له میخانیکي انستیتیوت څخه فارغ شوی، په ډېر ارګانونو کې امتحان ورکړی، خو د ده په خبره واسطه لرونکي پکې بریالي شوي دي. په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس ذبیح الله ساویز ازادي راډیو ته وویل چې د تشو دولتي پوستونو د ډکولو مسؤلیت یوازې د دې کمیسیون دنده نه ده او دې چارې ته کافي پرسونل هم لري.
مجموع 51,000 بست نیست، 32,000 بست است که تعداد زیاده دی معلمین است.
پا مجموع که 50,000 پستونه نه بلکه 22,000 دی چه دیری ده خونکو او زینه ده خاروالیو دی او ده اصلاحات و ریفورم پوری اران لری. د وزیرانو شورا د وروستۍ پریکړې له مخې د ډیرو پوستونو د استخدام صلاحیت وزارتونو ته ورکړل شوی او د اداري اصلاحاتو کمیسیون پکې یوازې د نظر حیثیت لري. په دې کې داسې پوستونه هم شته چې په نامنو سیمو کې دي.
د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون د دې ستونزې لامل په دولتي ارګانونو کې بې نظمي او د ظرفیتونو کموالی ګڼي. دی وایي تر څو چې پر دولتي پوستونو د استخدام پروسه شفافه نشي او وړ کسان پرې ونه ګمارل شي، شته ستونزه به له دې هم زیاته شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ.
د جلال آباد ښار د بیس په اکمالاتي سیمه کې د غلا شویو تیلو یو مرکز رسوا شو. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان له دولت څخه د غلا شویو تیلو دا مرکز خبریالانو ته ښکاره کړ. له جلال آباده د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری چې په دې ډله خبریالانو کې و راپور راکوي.
که څه هم په تیر کې ډېر رپورټونه خپاره شوي وو چې د امنیتي ارګانونو څخه تیل غلا کیږي او بیا په بازار کې خرڅېږي، ولې مسؤلینو به دا خبرونه بې بنسټه بلل او رادول به یې. خو دا ځل په ننګرهار کې د غلا شوو تیلو د تخلیه او خرڅولو مرکز رسوا شو. د ننګرهار دولتي شورا وکیل جاوید زمان د یو شمېر مدني فعالانو سره یو ځای د جلال آباد ښار اړوند د بیز اکمالاتي په ساحه کې هغه کلا رسنیو ته رسوا کړه چې ظاهرا د مسجد ګمان پرې کېده او د جومات لاوډسپیکر پرې لګولی و، ولې په داخل کې یوازې لویه کلا ده او د تیلو بوشکې د موټرو لمبر پلیټونه او پرزې پکې پرتې وي. د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان ازادي راډیو ته وویل په دې مرکز کې د اردو او نور امنیتي ځواکونو رینجرو به د غلا تیل راوړل او بیا به پر شخصي وړو سوداګرو پلورل. نوموړي وویل دوی پر خپل امنیتي ځواکونو افتخار کوي چې د خپل خاورې دفاع په خاطر قرباني ورکوي، خو په خبره یې هغه مسؤلین چې په دا ډول غلاو کې لاس لري هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي.
امنیتي ارګانونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د اردو او د پولیسو او د سرحدي او دغسې دغه تیل دوی خرڅوي. نو تاسو تیر ورځو کې ولیدل چې موږ عملا د مدني فعالانو په مټ د امنیتي ارګانونو په مټ دغه ونیول چې هلته د رینجرو تیل مخابرې او هغه سیستم ټول و چې دوی تیل خرڅول او نور د غلا ګاډي مو جالي پلیټونه مو. نو زه په ټولو ولایتونو باندې غږ کوم چې دغه څېړنې وکوئ، ولسي نمایندګانو وی کوئ.
په دې مرکز کې یو کس په خپلو خبرو کې اقرار کړی چې دې کلا ته به د دوه ورور سره رینجر رانه وتل، خو دا ورته نه د معلومات چې څومره تیل به یې پرې خرڅول.
داری چې رینجر به راغله خو ورور به مې ورسره رانه وته، دلته بیا به دروازه بنده کړه که مونږ خو نه پرېښودو خپله، نور دلته به رانه وته. خدای خبره څومره به ښکته کړو، نور دومره خبره نور.
د 201 سیلاب کل اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرین آقا ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه پر دوی لګیدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که چا سره په دې اړه کره اسناد وي نو له دوی سره دې شریک کړي.
درې څه تمام مې وینم صدام شواهد وجود نه لري کې ثبوت بسازه کې ګویا یو پرسنل اردو ملي درې موضوع داخل بوده باشه.
بلخوا د ننګرهار امنی قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال وایي دوی ته هم دا مسله رسیدلې ده، خو نوموړی وایي امنی قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد پولیسو ته دنده سپارلې چې د دې موضوع په اړه جدي پلټنه وکړي.
د مدني فعالانو لخوا نه داسې وویل شو چې دغه ملي اردو رینجر دلته راتللی او دا کار کېده. په دې رابطه پولیسو ته د ننګرهار ولایت امنی قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد دنده سپارلې ده چې صحیح تحقیقات وکړي او د پیښې نوعیت معلوم کړي. دا طرقه
له دې وړاندې هم یو شمېر رسنیو د تیلو او مهماتو د خرڅولو په اړه ځینې تحقیق ریپورټونه خپاره کړي ول، خو مسولینو دا ډول ادعا رد کړې وي. خو دا ځل د تیلو د خرڅلاو مسله په داسې ډول رسنیو سره شریکه شوې چې د دې مرکز او د مسولینو د نیولو مستند ویډیو هم اخیستل شوې ده.
شاه محمود شینواری ول جلال آباد د کونړ د کرنې او مالداری چارواکي او نور مسول مقامات وای غواړي په دې ولایت کې په 400 جریبه مځکه کې باغونه جوړ کړي. دوی همدار ژمنه کړې چې له 1 میلیون زیات میولرونکي او زینتي نیالګي به کینوي. روحلا انوری په دې اړه دارا پور راستولای
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو ته ول د بوټو او نیلګیو د نال کولو په نوې پیل شوی کمپاین کې غواړي چې په 400 جریبه ځمکه کې باغونه ایجاد کړي
او ان شاء الله سږ کال به د کونړ په ولایت کې 400 جریبه ځمکه د چارې جریان لري چې د باغو د احداث لپاره ده. ان شاء الله 400 جریبه باغونه به په کونړ ولایت کې احداث شي.
هغه وایي د هر چا په ځمکه کې چې باغونه کینول کېږي باید ترې پوره پاملرنه وکړي او د اړتیا په صورت کې د زراعت کارکونکو له ریاست وغواړي چې باغونه د کوم مر سره مخ نشي.
کونړ د ټولو باغدارانو ټولو اوسیدونکو څخه هیله او خواهش دا ده چې د خپل سیمې کلي او ماحول د سرسبزۍ د محیط پاک ساتلو لپاره نیالشانی وکړه او د دغو بوټو ښه قوي حفاظت وکړه.
په کونړ کې د کرهن او مالداری رئیس انجنیر عبدالغیاث وایي باغونه په ولسوالیو کې جوړوي چې اوس مهال پکې د نیلګیو د نال کولو کار روان دی.
400 جریبه ساحه چې پینن زمون د وزارت د مالداری او د باغداری د ملي پروژې یا ان ایچ پی لخوا جریب ساحه اندازه سروې شوې ده، ډیزاین شوې ده او پینن نشانی پروګرام روان ده. 400 جریبه ساحه چې کوم باغونه جوړیږي دا د کونړ خاص ولسوالۍ د سوقي نارنګ ولسوالۍ مرکز اسدآباد او ټپور او شګل او د مروري ولسوالۍ کې جوړیږي.
هغه وای په 1300 کالو کې د کونړ په زیاتو سیمو کې ځنګلونه وهل شوی او اوس هم په یو شمیر لری پرتو ساحو کې د ځنګلونو قطع کول دوام لري. دوی غواړي چې چیرته ځنګلونه اره شوی هلته د غوزانو او بادامو نیلګي نال کړي.
ځنګلونو د بیا هیاب خاطر باندې په دغه کې د ځنګلونو د ریاست لخوا چې زموږ وزارت پروژه ده 10000 چارمغز او بادام به هم په دې فصلنی شانی کمپاین کې هغه ساحې چې ځنګلونه پکې قطع شوی وي او په هغه ساحو کې به د ځنګلونو شوراګانو په مرسته کینول کیږي. دغه 10000 بوټي چې کوم د ځنګلونو د بیا هیاب لپاره دغه کیږي دغه به د کونړ په ټول ولسوالیو کې نیل شانی کیږي.
د مرکز اسدآباد اوسیدونکو سید محمود پاچا ازادي راډیو ته ویل خپل یو جربزمکا د مالټو باغ جوړول ته ځانګړي کړی ده.
نو ما ارزو دا و چې زه په خپل پټی کې د مالټو بوټي او باغ وکم. د دې باغ په اساس باندې د وزارت زراعت خواني و پروژه راغلی و وغه پروژه دغه بوټي دلته راوړل. یو څلور دوه دیش بوټي زه امید لرم چې دغه پروژه د شونه کې چې سرسری کار وکړي لکه د پخوا په شان ته چې بوټي نه کې او به زمنګ پروا و نه لري. راشي به دا باغونه کنټرول کی منګل سره راکی کسره نه راکی موږ ته هدایت وکړي د مرزون د پاره چې کوم بوټي مرز کې هغه وګوري چې موږ ته خپل راسه کومه کوي ودی کې کني موږ خپل ولا واخلو څو زمنګ د غباغ په زر وخت کې ورسیږي او حاصل ته آماده شي.
هغه وای افغانستان یو زراعتي هیواد دی. کچیرته افغان دولت او مرستندوی هیوادونه په افغانستان کې په کرکیلی او باغداري باندې پانګونه وکړي نو یوازې دا نه چې افغانستان بل نورو هیوادونو څخه د خوراکي موادو لواردولو خلاص شي بلکې د میوه او نورو خوراکي توکو یو صادرونکي هیواد بشي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو. اسد لالودین د کابل نننی اخبارونه کتلی او پلنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې څه خبره شوی.
د کابل چاپ نننی ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو
او د حکومت دننه د اختلافاتو څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې څلور اړخیزې غونډې د قطر دفتر له لارې سولې ته د طالبانو پر هڅولو ټینګار کړی دی. په مطلب کې راغلي چې د سولې ټول اړخونه په دې هڅه کوي چې د خپلو چینلونو له لارې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له چارواکو سره اړیکې ټینګې کړي. د مطلب لیکوال د یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي چې افغان حکومت ته وظیفه سپارل شوې چې د ملا محمد رسول ډلې طالبانو سره اړیکې ونیسي او پاکستان او نور هیوادونه به له نورو ډلو سره اړیکې نیسي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له سیاسي مافیا پرته سوله اوس د ټولو ضرورت دی. جامعه باز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې عالي شورا نوی مشر او نوی غړي ټاکل شوی. د ورځپاڼې په باور د شورا مشري ته پیر سید احمد ګیلانی او لومړی او دویم مرستیالي ته عبدالکریم خلیلی او فضل احمد مانوی ټاکل شوی دي. په سرمقاله کې راغلی چې فاروق ورداګ د دغه شورا د دارالانشا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د مقرریو پر سر اختلافاتو حکومت له ګواښ سره مخ کړی دی. په مطلب کې راغلی چې د لوړ پوړو چارواکو په مقرریو کې اختلافات د دې لامل شوی چې پر حکومت د خلکو باور راکم شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید لویه جرګه راوغوښتل شي او د حکومت په اوسني جوړښت له سره بحث وکړي. په مطلب کې راغلی چې د ملي وحدت اوسنی حکومت حقوقي ارزښت نه لري او یوازې له سیاسي لیدلوري ورته کتل شوی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې ناوړه او ناسم تبلیغات د څه لپاره. په سرمقاله کې راغلي چې په دې ورسیو کې د یو شمېر رسنیو او کسانو لخوا د حکومتي چارواکو د مخالفتونو په اړه بې اساسه او له واقعیت لرې راپورونه خپرېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغان حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او د کور دننه یې د اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د ورځپاڼې په باور ولس باید ډاډه اوسي چې حکومت په ښه لوري روان دی او ورځ تر بلې خپلې ریښې پیاوړې کوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. فراه ولایت د برېښنا د لاین د غځولو د پروژې تدارکاتي کار خلاص شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به کار په عملي ډول پیل شي. د فراه ولایت د برېښنا امریات وایي افغان ولسمشر دا پروژه تایید کړي او د کار عملي چارې به یې یو معتبر شرکت ته وسپارل شي. په دې اړه نور حال د آزادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
فراه ولایت د برېښنا بکت لاین غځولو 210 کیلووات پروژه تیر ورځ د افغان ولسمشر لخوا امضا شوې او د پلي کېدو لپاره یو معتبر شرکت ټاکل شوی دی. د فراه ولایت د برېښنا امیر عبدالناصر نظامی ازادي راډیو ته وویل د ډېرې موده دغه پروژه د ولسمشر منظوري ته پاتې وه چې له نیکه مرغه پرونی تدارکاتي پروسه پای ته ورسېده او ډېر ژر به یې عملي کار پیل شي. د دغې پروژې په لار کې به 140 کیلومتره د برق لاین د ایران څخه فراه ولایت ته وغځول شي. د فراه د برېښنا امیر وایي دغه پروژه به کابو 2.5 کاله وخت ونیسي چې په بشپړ کېدو سره به ټوله فراه ته فرزانه به برېښنا برابر شي.
دیروز خوشبختانه از امضای خود رئیس جمهور گرفت و پاس شد.
تیر روز در نیک مرغ دغه پروژه د ولسمشر لخوا تایید شوی چې ډېر ژر به عملي کار په فراه ولایت کې پیل شي. همداشان د برق سب استیشن د پروژې کار هم ډېر ژر شروع کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکو دولت غواړي چې دغه پروژې کار دې په جدي توګه تعقیب کړي تر څو د تیرو په شان بیا کارونه ونه ځنډول شي او د فراه ولایت اوسیدونکو د برېښنا خوندان شي. دوی وایي دولت باید په جدي توګه دا پروژه تعقیب کړي او بیا د تیر ځل په شان پر نیمه لار پرې نږدې.
خلیل الله هم یو تن د فراه ولایت اوسیدونکو ما نظر د برق پاړه باندې دا دی چې کچیرې زموږ ولایت برق راسي موږ کولای شو په بیلابیلو څنګ کې د برق څخه استفاده وکړو او اقتصادي پرمختګ زموږ په نصیب شي. لکه د فابریکو کارخانو فعال کېدل او پراته سربیره پر دې چې موږ کورونه او چاپیریال روښانه کیږي.
زره ما اینه برادر کنه برق که ایران میای خیلی فایده دارن. دستگاه ها فعال میشه، مردم جوان ها رو کار میشه، فایده زیاد داره. زیوری کارا هست دستی وقت وقت که برق بیا گیدگی برق میشه جوان ها گیدگی رو کار میشه.
فهم دیار که دفعه در برشنا امیر عبدالناصر نظامی وای چه مخ ایران دغه پروژه په وړاندې جن خندونه جوړ کړي و خو زغه حل شوی او ډیر ژر به دغه پروژه عملی کار د مرزی نقطه څخه پیل شي.
خب مشکلاتی بوده و تا مشکلات در خود برشنا بوده و مشکلاتی در تفاهم مفاهمه بین ایران و افغانستان بوده.
مخ جن سنزی په برشنا ریاست او جن سنزی هم د ایران هیوا جوړ کړي وی او ویل چې زمرد برق ورته لرزه خو زغه سنزی و ویرانی لوری هم چمتو ده چی برق فراته ورکړي. همداشان کړه چې د پروژې تدارکاتي کارونه خلاص شي نو موږ ډېر اطمینان لرو چې دغه پروژه به عمل شي. ټاکل شوی وه چې د ایران څخه د برق د وردولو پروژه تیر کړ پلې چې دغه پروژه تر اوسه ځنډې تلې وه.
ثناء الله له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې په هلمند کې چارواکي ولی عملیات ژر تر ژره نه شروع کوي ځکه چې وخت سره زر دی. علی محمد احسان له کندهاره له میوند ولسوالۍ نه لیکي، هلمند ته د امریکایانو تګ د جګړې د دوام په معنا ده. نصر الله د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، که امریکایان جنګ ته ولاړ شي نو جنګ به اوږد شي او د سولې خبرې به زنده نه شي. سناوله اتل د هلمند نه لیکي، که دغه بهرني ځواکونه په مخامخ جګړه کې برخه وانخلي نو کومه فایده به ونه لري. او نوراغا د هلمند نه لیکي، هلمند ډیر ناارامه ولایت دی، یوازې درې ولسوالۍ امنیت دي، که ژر تر ژره ځواکونه هلته ورشي نو دا به ډیر ښه وي. لس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسله والې ډلې یوله جنګیالي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل سوي او نه نور ټپیان دي. د ایران انټرپول پولیسو یو افغان وګړی چې د یو تن په قتل تورن و نیولی او افغان چارواکو ته یې سپارلی. د امریکا د رسنیو ځواکمن شخصیت او د نیویارک پخوانی ښاروال مایکل بلومبرګ پرون اعلان وکړ چې ښایي د خپلواک کاندید په توګه د انتخاباتي سیالیو ډګر ته راووځي. په امریکا کې محکمې د داعش ډلې د یو وژل سوي مشر پر مېرمن تور لګولی چې د برمته شوي امریکایي کایلا مولر په وژنه کې مرسته کړې ده. او سعودي عربستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې لپاره د امریکا په مشهد ایتلاف د ځواکونو په چوکاټ کې سوریې ته د خاص ځمکني ځواک لاستولو سره موافقه کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاندې څانګې او نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستۍ موضوع. کاناډا وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه پای ته ورسوي. د کاناډا صدراعظم پرون وویل هیواد یې شپږ جنګي جټ الوتکې چې د داعش پر ضد په عملیاتو کې برخه درلوده له نړیوال ائتلاف څخه باسي او پر ځای یې د عراقي سرتیرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
کاناډا د فبروري په 22مه نیټه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پای ته رسوي، خو د دې هیواد دوال وتکې به ائتلافي الوتکو ته د سوند موادو د رسولو په شمول د څارنې ماموریت ته دوام ورکړي. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې هیواد به د دې پر ځای د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمیر زیات کړي. له دې سره به د کاناډایي سرتیرو شمیر 810 تنو ته ورسیږي چې د عراق په شمال کې عراقي کوردي ځواکونو ته روزنه ورکوي. د کاناډا صدر اعظم وایي هیواد هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې د اړو کسانو سره پر مرسته ډیر تمرکز وکړي. جاستین ترودو وایي د بربریت وژونکي دښمن کرکنه ده، سبب هم دا دی او هغه خلک چې هر ورځ د داعش له ویرې او ستم سره مخ دي زموږ غچ ته اړتیا نه لري، بلکې هغوی زموږ مرستو ته اړ دي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اعلان هرکلی کړی او د داعش پر ضد مبارزه کې تر اوسه د دې هیواد ونډه ستایلې. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هیواد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د کاناډا د نورو اقداماتو په تمه دی. د ارنست پوینا د دوشنبه پر ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو سره په همدې اړه خبرې کړې او ټاکل شوې ده چې دواړه مشران راتلونکي میاشت کې خپلو کې سره وګوري. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک هم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د داعش پر ضد مبارزه کې د کاناډا ماموریت یوازې په هوایي عملیاتو نه خلاصه کیږي او دا هیواد په نورو برخو کې خپل همکاري ته دوام ورکوي. کاناډایان د عراق په شمال کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره د خپلو سرتیرو شمیر درې چنده زیاتوي. دوی همدارنګه په استخباراتي برخه کې همکاري کوي، په بشري او پراختیايي برخو کې هم همکاري ته دوام ورکوي. موږ دا ډېر مهم ملاتړ ګڼو او د کاناډایانو د دې همکاري هرکلی کوو. ویل کېږي چې په عراق او سوریه کې په هوایي بریدونو کې د کاناډا رول دننه په کاناډا کې خلک په دوو نظرونو ویشلي. نظر پختنې خیي چې یو شمیر کاناډایان د داعش په ضد هوایي عملیاتو کې د خپل هیواد له برخې اخیستو سره موافق دي، خو یو شمیر نور بیا غواړي چې هیواد په سوریه او عراق کې یوازې په بشري او انکشافي مرستو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاندې چانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای وطن لمور او پلاره خوګ دی جانانه درې واړه پرېګدام تاسو راځمه. خو زموږ ځینې ځوان کډرونه یعنی په لوړو زده کړو سمبال ځوانان دغه درې واړه د څه لپاره پرېږدي؟
په افغانستان کې ناامنۍ ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستانه د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کډرونو تیښته دا هیواد لا نورو کومو مشکلاتو سره مخ کولای شي او آیا له خپل وطن تیښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څنګ کې دغه پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. ګرو له افغانستان او اروپایي هیوادونو ته د تېختي اومده لتونه ناامني او بیکاری خودل شوی. خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لارتلونکو کسانو کې د ګڼ شمیر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اوریدل کیږي چې دلته یې ښې وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند گزارۍ روانه وه. نو ښایي د نورو مشکلاتو ترڅنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپله د ځینو ځوانانو بې درېغه شوق هم د داسې تېښتې یو بل سبب وي. که نه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي. ننګتل دوستانو هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمینه برابره شوه او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستان ورسره نږدې شپېته کسه د زده کړو لپاره تللي وو چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول، چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال درته درکم چې یو کس چې د ډېر معتبر پنتون څخه فارغ شو، د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه هلته اوس په یو عادي دکان کې کار کوي. که هغه چیرته دلته راغلی وای، خصوصا د طب په څانګه کې، هغه کولی شو خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شو خپل کلینیک وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ او تاسو پرمختګ زیات او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډېره ولای شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي، نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی.
ملګرو، ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کاوه افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بیکاره شومه، خو هغلته به مثلا ترک ولګې، دلته به ترک د کار ولګې، د هغلته به چې هغه شو بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیله وای، نظر دلته چې زه ناهیلي توب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سبون منتظر وم چې امکان لري. اوس مې هم یو موقتی وظیفه پیدا کړې ده چې څو میاشتې ده، خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرما، هم د روح نگران دی، ګلان پکې کرما.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. خای ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندې د خراتونکو په امید لا هم خپل هیواد څخه تېختی ته زړه ښه نه کړي. خو کله چې ناامیدی ډیره وي، د کمزوري اعظم خواندان له خراتونکو بیزاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپوه حامد صبوري پر اوسنی دولت د دې لقبل هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکو لپاره د یو ښه امید په ورکولو او د ځوانو کډرونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی.
په افغانستان کې خصوصا په اوسنی حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه هغه کړي. د بعض سرچینو نه تله موږ وساورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډک کی. دریم موضوع دولت وظیفه دا څنګه کولای شي دوی ځوانانو ته او خلکو ته امید ورکړي چې تاسو خیر کې اوس وضعیت کنه دی پاینده کې په یو کال کې مرتبه پروګرامونه لرو. ځینې بعضی پلانونه چې دوی کولای شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کړي. متاسفانه دولت ونسو کولای په دغه یو کال کې چې دغه کار هم مخته یوسي.
دوستانو، ښاغلی صبوري همدار از وایي چې په اروپایي هیوادونو کې با ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنۍ حالاتو کې تر ژوند کولو ډیر زحمت او حوصله غواړي.
امریکا او اروپا ته تګ هم ډیر اسانه کار دی. کله چې څوک ورسیږي د ژوند کول شرایط، بیا د پیسو پیدا کول شرایط، د فامیل پالنه، په غیر ټولنه کې ژوند کول هم ډیر اسانه کار نه ده. د دوی خپل چې عبدسی او با ابرو کار پیدا کولای شي چې دوی خپل فامیل، خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند سي. چې دغه نه چې دی د اقل یو ور پښتنه وي کې چې آیا څه چلته تم وضعیت څنګه دی، آیا هغه بعض خلک هوایي خبرې چې موږ ته کړي چې ولالته به جنت یې، هغه سي جنت هم هلته نشته، بلکې د امکان لري چې د افغانستان زیات جنرل سره دوی هلته مخامخ سي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. نامنی او بیکاری به وی دوستانو، خو آیا د حل یوازینه لار لغ خپل وطن تېخته ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبر یاور. دوی وای
زموږ وطن د مور حیثیت لري. ناروغ دی مثلا وطن می زده وطن نولې پرې د وطن موږ بل دلته پات پات شو د مور صداوی په دې حالت کې وطن پرې د مطلب دا چې مور پرې هودلې.
زه مثال درکمه د وطن چې دی د کور حیثیت لري. نو کدی موږ په کور کې یو پاسات یا یو غل یا یو مرز داخلي شي دغه پوړاندې مقابله او دغه د مابین وړل پکار دی. نو دا چې موږ د خپل کور نو تښتو، یعنی د کور غلطه یو مرز ته پېږدو، دا خو نورم در بدر کې وي پیدا دی هو دې پرې د نه دې د پرې مرز چې پیدا شوم به تېک ټک مرز نیو دته به وسه.
وطن زما وطن، دا چمن زما چمن، دا وطن زما وطن.
ملګرو، څلور محصلان غرڅنې ساهو، نسیم محمدی او عائشه قاضی دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه.
د شخصا یو مسله یم د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه به وطن پرېږدم. د وطن مرهون یم، هغه حق به ورته ادا کوم. که زه ادا نه کوم نو د یو بې سواد ځوان جلی یا هلک نه بچی هلی باید حق ادا شي.
په افغانستان کی کادرونه کمیږي، ځ خپل وطن ته خدمت نه کوي، نور وطنونو ته بیا نو التم چلاټ شي، الته بولانی او بارګار او دغه شانو کی دوی وظیفه کوي. نو چې دلته راشي بیا دلته غاټه خبرې کوي چې مونږه الته سی وظیفه لرو چې کو چې کو کنه. ان شاء الله که زه فارغه شوم هم دلته به که وظیفه پیدا شو خپل وظیفه وکاو، که وظیفه نه یو څه شخصي کار وکاو چې هغه شخصي کارم ګټه افغانستان خپل ملت ته ورسی.
زه هرګس نه غواړم چې خپل هیواد فریډم او بل ملک ته لاشم. زمونږ هیواد مونږ ته ضرورت لري او باید ودانې کو ترڅو پورې مونږ د نورو ملکو خدمت وکړو. همغه یو وخت دوی که مونږ ته رسیږي به همغه باندې قناعت وکړو، مګر خپل هیواد ودان کو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږ بل ملکو ته لاړ شو، بلکې داسې مونږ خپل هیواد جوړ کړو، دوه ملکون خلک او ځوانان راشي زمونږ ملک ته دلته کار وکړي.
دوستانو، ننګ تل هم وایي چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم، خو ما د خپلو ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله. دی په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه، بلکې ځوان انرژۍ ته ضرورت لري.
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قربانی ورکم، د آینده لپاره نور کسان وروزم او دغه سره کومک وکم. دوی کلاړ شي دا خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري. دوی ته پیغام درې، هغه څوک چې دوی د ما سره دا ومني چې هغه ته به هم
ژوند خوندور نه وي. وروستی ارمان به هم دای چې په افغانستان کې مخخ کی نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړ شي بیا افغانستان ته راولي وای چې دغه سه اوس مړ شو. موږ دلته فزیکی شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو. دغه چورته ووهي چې اخر د دوی آیا میراث بده چې یو څو هډوکي افغانستان ته ولېګل شي، که آیا میراث دی چې په افغانستان کې یو مترقی او پرمختللې ټولنه بنسټ کیږي.
ښاغلی صبوري وای همزولو چې په افغانستان کې تر اوسنی حالت سخت حالات راغلي، خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړې. دی وای چې ځوانان دې د دولت په تمه نه خوري، بلکې لځان دې وپوښتي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولی شي.
تخته کولای شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي. یو دوام موږ په افغانستان باندې یو اعتماد لري. افغانان که هر ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان باندې مهین دي، ولې په دې باید دوی متوجه اوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي. موږ د نولس سوه دنیا هم کال په یاد راولو، طالبان دوره په یاد راولو، په افغانستان کې بیا هم افغانان پاتې شول، دا وطن یې جوړ کړ. او زه مطمئن یم چې یو تعداد نظر بعض مشکلات لري، هغه سعید چغزی، ولی اکثریت به په دې خاوره کې پاتې کیږي او دا خاوره به جوړوي. زما مشوره دوی ته دا ده چې تاسو دولت ته میوینئ، تاسو افغانستان ته وګورئ، وطن ته وګورئ، خلکو ته وګورئ. یو اداره راځي او څو کلی بیا پرته ځي به بله نوې اداره راځي، نو ټول هغه په دې سیمه کوي چې تاسو دولت مشتدانه کوي. دا سوال هم د ځانه وکړئ چې تاسو څه کولی شئ خلکو ته، دولت یا حکومت ته نه بلکې خلکو ته څه کولی شئ.
د یو پوهنتون ځوان استاد امیر خان امیری هم وایي دوستانو چې په هر هیواد کې له سیاسي بدلونونو سره ځینې مشکلات رامنځته کیږي، خو باید له وطنه د تېښتې پر ځای مشکلاتو ته پخپله ځوانان د حل لار ومومي.
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند.
د نړۍ اکثرو هیوادونو په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي، او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په ځړه ناراضي، نو ځوانان چې د یوې ټولنې د املا تیر ګڼل کیږي، که نهیلی شي او د تېښتې په تکل کې شي، لا نورو سه ګیله سمه ده چې نا امنی او بیکاري ده، خو تېښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللې، زحمت یې ایستلی، ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی، نو که د بل چا په تمه اوسو دا هسې یو خیال دی.
وګه ما منتظر دیګا باشیم، یو خیال است.
زمون وطن مور زمون. هو دوستانو، د جاوید امیرخیل په همدې سندره نننۍ تاندې څنګه پای ته رسو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. یو سوکال افغانستان په هیله الله مو مړ
په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی تمو تا دردل مازه د ګوډش کورې زمو کورې زمو وطن مور زمو کورې زمو وطن مور زمو.
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیمه نړۍ درنوریدونکو سلامونه مې ومني. په روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړې توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي، په دې برخه کې میندو ته څه کول پکار دي، او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واوري. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه دونه مهم خبرونه واورو.
په
شمال زون کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالې ماری هیدری ازادي راډیو ته ویلي چې روان کال له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوې دي. اغلی هیدری زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډیری یې زندۍ کول، جنسي تیری، وهل ټکول او صحرایي محکمې شامل دي. په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 13% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقونو د کمیسون سرپرست محمد جواد علوي ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو پمرستا دا تاوتریخوالی راکم کړي.
ترنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي د صحي ستونزو ترڅنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم د خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپل لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دیته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکي خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهېده، حیران و چې څه ورباندې شوي دي. مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل.
د عادت مې اجرا یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم اول ځل، حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی، ډېره راته سخته وه. په انسان ډېر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکو زرغونه هم له خپل مور او مشرانو خويندو نه ګلمنه د وای د چې لومړی ځل عادت شو هیڅ نه پوهید چې ولې داسې شوي. له شرمې خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دې ته ګوري.
کله خپل د حالت سره مخ شوم ما هیڅ پوه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور او د هیڅ ماتری او معلومات ماته په دې باره کې نه وره کړی سره خپل دې داړه مچ په ماته سوي. خپل ځان له خلکو نه پټاول ما فکر کاوه چې د خلک ماته ګوري په هیڅ ما کوم چې شې سوال ام دا ام که شرم فلزام خلکو نه یارقم کم گنلو یا یعنی یو حید مو کی پیدا سوی ده دست څه حالت ده. یعنی بوده کور کی باید موږ د فضا برابر کده مایندې خپل لور سره به رفاقت غندې او هغه ولري مخته دین چې دغه حالت سره کی مخه شي لګ معلومات ورته ورکړي لګ آماده ورته وسیږي لګ سره سمي رفیق رفیقانه دوستانه روابط سره ولري یا رقم په موضوع باندې باید پوښتنه.
اغلی زرغونه زیاتوي دا موضوع باید د خوندزیو په تعلیم نصاب کې شامل شي چې شاګردان د خوندزی له دوري ورسره بلد وي. دا د خپل خوندزی کې سهم کوي چې کله به له خون کینه په دې مسایلو کې پوښتنه وکړه نو ځواب یې نو ورکاوه.
دا موضوع د سیو موضوع ده چې باید هر انسان هر انجلی باید په دې مبارک معلومات لري بشپړ مخکې له دې چې د سیالات سره مخ کیږي. دا باید عین اته په نصاب کې شامل شي. موږ په دریم صف کې د حیث و نفاس په نوم یو هغه ملوصل په کتاب کې موږ هغه نه پوهیږو چاته مې دې دا چی ده استاد مې وایي زه تیر څه باندې تاسو نه پوهیږئ. باید موږ سر په خلاص کړی وای چې دا د سیو عادت ده. کله تاسو لوی شوی یا نوې ځوانی سره مخ کیږي د غلط سره تاسو نه خده چې تاسو اونې داریسي دا کسی موارد لري چې بعض انجینکی ایرانسی دي ما چی شي سوي ده د خودکشي هو لیکړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپل اولادونو د بلوغ په دوره ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېر متوجه وي، د خپل لور صحت او رواني حالت ته ډېره توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپل لورې نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسائلو آگاهوي د کابل اوسیدونکو جميله وایي د تل خپل لورګانی په دې پوهول چې تاسو له داسې وحالت سره مخ کیږئ نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري دا زیاتوي دا د هر مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي
ما لورګانی ما ورته ویل چې داسې عادت ما ورده ژوند کې یو پړاو نه بلته یو کوي چې دا باید په دې ټوله مایند خپل لورګانی پوهي ټول مایند باید رهنمایي ورته وکړي مای لورګانو ته چې داسې حالت راځي ژوند کې ټول مایند غواړم چې داسې خپل لورګانو ته پوهاوی وکړي
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپل اولادونو سره مرسته نه کوي دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده
یو ډېر جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان سره مخامخ کیږي هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده اروپا په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده اروپاهان دی پړاو ته د جهش د بحران د ډیر خطرناک انتقال دوره وایي دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي پنځه اتیا په سلو کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري
خغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید استراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي یو ډول په دوی کې د استراب ویره پیدا کیږي ډار پیدا کیږي وحشت پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلون نه راځي دوی ډېر د حیا ډېر د انزوا له ځینې اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده یعنې په یو ډول نور ذاتي له ځینې اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنې بدلون مومي په نجونو کې له اروایي اړخه له ذهني اړخه له جسمي اړخه له جنسي اړخه بدلون نه راځي او دغه بدلونونه دا چې نوی دي د دې په ژوند په کړوړو او په رفتار کې بدلون راولي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com په میاشتنی عادت کې د روحي ستونزو ترڅنګ صحي برخې ته هم باید ډیره پاملرنه وشي ډاکټران وایي چې په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپل حفظ الصحه مراد نکړي او مناسب خواړه ونه خوري له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي په ملالۍ زیږنتون کې نسایي ولادي ډاکټر نجم سما شفاجو وایي په میاشتنی عادت کې باید نجونې او میرمنې خپل پاکۍ ته خاصه توجه وکړي
زمونږ داسې راوړ دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي چې او ګیره کیږي یا ګزک کیږي دا غلطه خبر دا کوشش دی وکي چې خپل ځان پاک وساتي یا بیا ځینې جنکی دي چې ډېر کرک جنې دي او یې د صابون سره استنجا کوي د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده د دې لپاره چې خپل د خزي یا د جنکو تناسلي سیستم الله پاک په کده یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه خپل پاکي صابون ته اجازه نشته خو خطر دا ده چې هدا اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګر مو بو سره هم د سپاک ستر استنجا دی وکي او خپل ټوټه دې په تبدیل کی خزی یا جنکی دا نخی پاک ټوټی دي ځان ته واخلي نو دا نخی پاک ټوټی به خو په صابون او ګرم اوبو باندې د ومنځي بیا د او کشه کی بیا د مر ته واچي خو و چې شام مخې بیا ک اوتو الته میاسر وي خو خدای چې شام مخې اوتو کی او کچیر ته اوتو نشته برق نشته نو د یا دا ټوټه په تناره کې خکته کی چې خددونه پورته شي یعنی میکروبونه مړ شي یا د نغری ته نږدې کی
ډاکټر نجم سما همدار زیاتوی په دې وخت کې باید جونې ډیر او ګرم خواړه او مایات وخوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډیر ځای کیږي.
جامو په دوران کې جنکې ډیر تند کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري، نو دوی به پریزونه کوي. خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بعد پریوزي صحیح ده نه دی خوري، خو خطر زیاد ده چې ګرم ګرم سیزونه دی وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دی وخوري، ګرم ګرم چای دی وخوري، ګرم ګرم سوپونه دی وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره خزه د مایات ضایع کیږي، او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې ترکاری او مستو څخه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاری ډېر وخوري، کوښښ وکړي چې د جامو په دوران کې مایات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنۍ ته لازمه ده چې خپلو ماشومانو سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي، او دا موضوع باید له شرمی حالت نه وایستل شي.
کورنۍ ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپل بچانو سره خپل معلومات شریک کړي، خپل بچانو ته ډاډګیر نه ورکړي، خپل بچانو مدیریت کړي، ځینې پوښتنو ته جوابونه ورکړي، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه د دوی په لاس کې ورکړي. د دولت لپاره اړینه ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه چې دغه مسایل راولي چې ماشومان ورسره عادي شي. دیني علماونه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکړي کورنیو ته، او په یو ډول دغه مسله له تابوي حالت نه، له شرمي حالت نه راوباسي. دا یوه طبي مسله ده، یوه صحي مسله ده، یوه اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته کې ورته ټول په ځون کې دا مسله راځي. ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا کوي، د اروایي بحران پیدا کوي، او په یو ډول منحرف نشي.
درنو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمي او دوستانه فضا رامنځته کړي، خپل اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپلو لورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبیعي جوړښتونه د دوی په وجود کې رابرسېره کیږي، چې د اندېښنې او شرم خبره نه ده. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم، خوشحاله اوسئ.